درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه له دې شیبه پیل شوې زه اسمت ساروانم په دې خبري مجله کې چې د میر احمد صافي په تخنیکی همکارۍ وړاندې کیږي دا موضوعات شامل دي یوشمیر افغانانو د پاکستاني متخصصانو د لیژلو پاره د عمران خان پر څرګندونو خبرګون شولې
دغه رقم څرګندونې د پاکستان لخوا څخه دا په افغانستان کې مستقیمه مداخله ده
په کونړ کې خلکو په اشار تر 40 کیلومتر اوږد سړک ترمیم کړ
ورور ما سره نه ماسی کومک کړي دي نه را سره طالب کومک کړي دي په خپل ساړه شکرک لګایم پرسونل مسل کسان دي سل
په کندهار کې د څلو روزونو د فوټبال د سیالیو په لړ کې لوبغاړو ته ډاټ ورکل شو
سره ورزشکاران د وطن څخه ووتل خو موږ دا باور ورکو چې د ورزشکار د پاره په افغانستان هر څه چې دی لري هغه بدلی او آماده کیږي
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو خو تر هر څه وړاندې مرابولم د دې سات خبرونو ته په لغمان کې د طالبانو د ساتونکو په دزو لښته لښه دوه تنه ټپیان شوي د افغانستان کرکټ بورډ د هالند په وړاندې خپل لوبډله اعلان کړه او ټویټر د ایران د مذهبي مشر یو اکاونټ بند کړ د خبرونو تفصیل په لغمان کې د طالبانو چارواکي تاییدوي چې د یو طالب ساتونکو په دزو دوه تنه ټپیان شوي د لغمان د والی ویندوی صلاح الدین زاهد آزادی رادیو ته وویل
د پاسپورت ریاست مخته تقریبا مازیګر شوخه کوم مجید نم د خطای دز شو ماشومه لګیدلې ده جلی یو سیاسره لګیدلې ده دوه کسان لګیدلې او دواړه زخمیانو لوس عملیات نه وتی دواړه روغ جوړ دي
د والی د ویندوی په وینا دواړه ټپیانې روختون ته لیشتول شوي او تر درملنې وروسته خپل کورونو ته استول شوي دي خو ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د لغمان په پاسپورت ریاست کې د ډزو له امله یوه ښځه وژل شوې او دوی وړې نجونې ټپیانې دي تر دې مخکې په لوګر کې هم د پاسپورت ریاست دننه د طالبانو لخوا د ډزو خبرونه ورکړل شوي وو چې ځینو کسانو ته پکې مرشوبله اوښتې وه د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو پرون د شزو په وړاندې له تاوتریخوالي کار واخیست د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینری سمیرا حمیدی پر ټویټر لیکلی چې طالبانو پرون د هغو شزو په وړاندې له تاوتریخوالي کار واخیست چې مظاهره ته وتلي وي د افغان شزو د یووالي او پیوستون غورځنګ مشر زهرا محمدی پرون ماښام آزادی رادیو ته وویل
بخاطر آزاد ساختن عالیه مدیر محبس
دوای پرونه مظاهره د هرات د شزو د محبس د مدیر عالیه د خوشی کولو په خاطر پلان شوی و چې له څلورو میاشتو راهیسې بې درکه ده او مشکیو چې طالبانو به بندي کړی وي او هم د زینب لپاره د عدالت په خاطر راوتلی چې د طالبانو لخوا وشتل شوی ده د اغلی محمدی په وینا پرون شاوخوا اویاتنو شزینه فعالانو غوښتل چې په کابل ښار کې مظاهره ته ووځي خو د طالبانو لخوا پرې نه شودل شوی د ځینو راپورونو له مخې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان ته د پاکستان صادرات په سلو کې 25 کم شوی دي د ننګرهار د سوداګرو د ملي اتحادیې مشر او دغه ولایت د سوداګرۍ او پنګونې د خونی د مدیره پلاوی غړي زلمی عظیمی آزادی رادیو ته وویل
پاکستان سره دا اوس په سلګونو کانټینر تجارانو غوړي مثلا سمټ او دا ډیر شان د ورځ 300 لارې سمټ راځو یو دانه سمټ نه راځي
په تورخم کې د پاکستان د ګمرک یو چارواکي چې د نوم له څرګندولو ډډه کوله وویل پر ځینو صادراتو بندیز هم افغانستان ته د پاکستان د صادراتو په کمیدو کې رول لرلی دی د افغانستان کرکټ بورډ د هالند په وړاندې د دریو یو ورځنیو لوبو لپاره افغان لوبډله اعلان کړه د بورډ په اعلامیه کې راغلی چې د جنوري له 28 پیلیدونکو دریو یو ورځنیو لوبو ته د غوراوي کمیټې 13 لوبغاړي غوره کړل د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشری په دې لوبډل کې د وټلیو لوبغاړو راشد خان، مجیب الرحمن او ګلبدین نائب ترڅنګ څو ځوان لوبغاړي لکه ریاض حسن، عظمت الله عمرزی، شاهد الله کمال او فضل حق فاروقی هم شامل دي. دا لوبغاړي د قطر په پلازمینه دوحه کې له 2019 تمرینی کمپ وروسته انتخاب شوي دي. د هالند په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ټیم دا درې نړیوالې ورځنۍ لوبې د کرکټ د نړیوالې شورا د سوپر لیگ سیالیو په لړ کې دي. د لوبو ګټل دواړو ټیمونو ته خورا مهم بلل شوی، ځکه له همدغه لوب به د 2023 کال نړیوال جام ته هم ټیمونه لار مومي. هالند او افغانستان په قطر کې مسابقه کوي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. ټویټر شبکې د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه ای یو اکاونټ د تل لپاره بند کړ. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې د خامنه ای له ټویټر د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د وژنې په تړاو یو انیمیشن خپور شو. د ټویټر چارواکو ویلي د علی خامنه ای په نوم حساب د ځینو بندیزونو د سرغړونې په خاطر بند کړی. د ایران د رهبر خبري د ایران د سپای پاسداران د قزواکونو د وژل شوی قومندان قاسم سلیمانی د تلین په مناسبت یو انیمیشن خپور کړ چې پکې د ډونالد ټرمپ د فلوریدا هستوګنځای په درون وشتل کیږي. قاسم سلیمانی د 2000 کال د جنوري په 3 د ډونالد ټرمپ امر د بغداد په هوایي ډګر کې د درون په بریټ کې ووشل شو. ایرانی چارواکو په وار وار ویلي چې د دې بریټ غچ په ل ټرمپ څخه واخلي. او په جنوبی پاسفیک سمندر کې تر اوبولاندې و اورشین یا آتش فشان چاودنی له عمل سمندري توپان یا تسونامی را مست شوه ده. د اورغورځونی پیشه تونګا ټاپو ته نږدې شوه چې له عملې د دې ټاپو ساحلونو ته اوبه یو متر پورته شوه او خلک له خپل واستوګنځیو په تیښته دي. د سمندري توپان ګواښونه اند امریکا کالیفورنیا ایالت ته هم رسیدلې دي. په امریکا کې میشته پاسفیک سمندر د تسونامی د څار مرکز ویلي چې د امریکا ماو ټاپوګان هم چې د اورشین له مرکز زر کیلومتر لیرې دي د اوبو څپو ځپلې دي. په پاسفیک سمندر کې پراته اکثره ټاپوګان د دغه سي سمندري توپانونو له عمله د ډوبېدو له خطر سره مخامخ کیږي. د پرونی تسونامی له عمله په نیوزیلند کې هم چارواکو خبرداري ورکړې ده.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمیر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل پر راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان زای زای ورځ د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه نه ټیټه درې. هرات اسمان زای زای ورځ د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه څلور. کندهار اسمان زای زای ورځ د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه اته. مزار شریف اسمان زای زای ورځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه څلور. او جلال آباد اسمان زای زای ورځ د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه و.
و بجه او اته دقیقې شوې زموږ غږ آزادی رادیو اوري. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی ویلې د پاکستان یا نورو هیوادونو مسلکي کارکونکو ته اړتیا نشته. هغه په دې تړاو یو لړ ټویټونه کړی دي. کرزی او ګڼو نورو افغانانو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د وروستي وړاندیز په تړاو خبرګون شولای چې ویلي دي افغانستان ته د طب، اقتصاد او محاسبي کې روزل شوي کارکونکو واستول شي څو د بشري بحران مخه ونیسي. طالبانو ویلي چې د عمران خان څرګندونی رسنیو ناسمه تعبیر کړی دي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانی ځای وړاندې کوي.
افغانستان ته د پاکستان لوري د مسلکی کارکونکو د استول وړاندېسته د جدي او توندو خبرګونو لړۍ دوام لري. ګڼو افغان سیاستوالو له هغې ډلې پخوانی ولسمشر حامد کرزي لیکلي چې پاکستانی کارکونکو ته هیڅ ډول اړتیا نه لیدل کیږي. کرزي په خپل ټوټر باندې په یو لړ بیانونو کې زیاته کړې، افغانستان لکونه تعلیم یافته نجونې او هلکان لري چې کور دننه او بهر یې لوړې زده کړې کړي. افغانستان ته له بهره د کاري قوې د راتلو هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي. کرزی د طالبانو له حکومت هم غوښتي چې افغان ځوانان په دندو وګماري او د دې زمينه برابر کړي چې له وطن وتلي متخصص افغانان بیرته راستانه شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جمعې پر ورځ لوړ پړو پاکستانی چارواکو ته لارښوونه کړې چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دغه هیواد ته په طبي، معلوماتي ټکنالوژي، مالی او حسابداري برخو کې روزل شوی کسانو رولیگی. خان دا ورستی څونه د اپیکس په نوم د پاکستان د لوړپوړو حکومتي چارواکو څخه جوړې یوې کمیټې کې د افغانستان پر روان وضعیت باندې بحثونه رهبري کوي. د کاري قوې د استولو او د افغانستان د خراب اقتصادي او بشري وضعیت په اړه څرګندونې د جمعې په ورځ د اپیکس په غونډه کې کړې دي. د خان څرګندونو ته د غبرګون په دوام ګوښ کړی شوي ولسمشر اشرف غني مرستیال امرالله صالح لیکلي چې د افغانستان په دولتي ادارو کې د پاکستان د ملکي او کادري کسانو ګمارنه په دې معنی ده چې د ده په خبره د طالبانو نیمګړی او ورک شوی وجود بشپړ شي. افغان سیاستوال او پخوانی سفیر شکری بارکزی هم ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته د پاکستان د بشري قوې استول د دغه هیواد په چارو کې د پاکستان ښکاره لاسوهنه ده.
دغه رقم څرګندونې د پاکستان لخوا څخه او مخصوصا د عمران خان لخوا څخه دا په افغانستان کې مستقیمه مداخله ده. که چیرته دوی ډیر لیوالتیا لري چې افغانانو سره مرسته وکړي، خو به دای چې دوی د مداخلې نه لاس واخلي او پریږدي چې افغانان خپل راتلونکی وټاکي. نه هم دوی دې په دې فکر باندې اوس په افغانستان کې فکرونه نشته، متحد خلک نشته.
د خواله رسنیو ګڼو کارونکو او فعالانو د پاکستان د صدر اعظم د څرګندونو په غبرګون لیکلي چې موږ د پاکستان کاري قوې ته اړتیا نه لرو. اکثرو دغو ځوانانو لیکلي چې دوی خپله بیلابیلو برخو کې تحصیل کړی او کاري تجربې هم لري. طالبان بیا وایي چې د پاکستان د صدر اعظم خبرې رسنیو ناسمې خبرې کړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی په دې تړاو ټویټ کړی چې ګواکې د عمران خان خبرې ناسمې تعبیر شوي. سمنګانی له ځینو رسنیو له هغې ډلې آریانا سره په دې تړاو خبرې هم کړي دي.
حرف های عمران خان نخست وزیر پاکستان
د پاکستان د صدر اعظم عمران خان خبری سمی ندی تعبیر سوی، سمی ندی جبرل سوی. هغه له دوستو هیوادونو غوښتي چې د افغانانو مرستې ته ودانګي او په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي او کارتیاوی په طبي، اقتصادي او نور برخو کې مسلکي کارکونکي افغانستان ته ولېږي. هغه د خپل هیواد یادونه نه ده کړې.
انها از کشور خود یاد نکردند.
د اگست په 15مه د طالبانو په بیا واکمنیدو افغانستان لیو اقتصادي او بشري ناورین سره مخ شو. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې 30 میلیونه خلک په کې له لوګي سره مخ دي. د دې بېوزلو لویه برخه د کاروبار نشتوالی او د لکونه کارکونکو بیکاري بلل کیږي. له دې ټولو سره سره پاکستان داسې وخت افغانستان ته د بشري قوې د استولو تکل لري چې د نړیوال بانک راپور په اساس پاکستان په خپله روان 2022 کال له ستونزمن اقتصادي حالت سره مخ دی او د بودیجې کسر 8% ته رسیږي. د پاکستان بانک دا کسر 4.5 میلیارد ډالر بللی دی.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
زما نوم جاوید احمد تنویر دی، د کندهار ښار اوسیدونکی یم. د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د وروستیو څرګندونو په جواب کې د یو افغان ځوان په صفت غواړم وایم چې افغانستان اوس شکر متخصصین په لوړو زده کړو سنبال نارینه او ښځینه کدرونه لري او دا وړتیا لري چې اوسنی او راتلونکی سیستم په ښه ډول سره مدیریت او مخته یوسي.
زه مختار سروری یم. دوی دې موږ ته کدرونه یا متخصصین نه رالیږي. مونږ د دوی کدرونه او متخصصینو ته اصلا ضرورت نه لرو. مونږ په افغانستان کې هم د نجونو په برخه کې هم د هلکانو په برخه کې کافي متخصصین او کدرونه لرو.
افغانستان ډیر علمی کډرونه لري. دا د شلو کلونو یوازینی لاسته راوړنه ده. خپل شخصا دی پی ایچ ډی تر کچ پورې لوړ زده کړې لرم او ترڅنګ یو لس کاله کاري تجربه لرم. همدارنګه په مختلفو برخو کې تخنیکی او تخصصي سرټیفیکټونه هم لرم. ولی بدبختانه په تیر دولت کې څه موده بیکاره وم، اوس هم بیکاره.
داسې خبرې چې د پاکستان صدر اعظم کوي دا متاسفانه د افغانستان په امور کې دخالت دی. دا خبرې د افغانستان د ځوانانو د هیلو، د زحمتونو او د دوی د هیواد پالنې ټول هغه احساس له منځه وړي.
په دې سخت وخت کې د ټولو هغو ادعاو چې د وطنوالي لپاره کېدلې د اثبات وخت ده. موږ نشو کولای خپل ټول وطن بار کړو بل وطن ته او هلته یوسو، خلکو ته د جغرافیې یا د استوګنې زارۍ وکړو. دغه په وطن کادرونه څه دي، دا اوس هم حتی د موږ تر ظرفیت زیات دي. د دغو لپاره که ظرفیت ایجاد سي هیڅ چا ته ضرورت نشته چې دغه ډول خبرو ته لمن ووهل سي.
په دې اړه کې د ولس خبرګون او راپاڅېدل په ځای دی او د امارات اسلامي دریځ باید معلوم شي او مداخله ګرو هیوادونو ته په ځخر د ځواب ورکړي. او زه تر اوسه په دې نه یم پوه شوی چې عمران خان د پاکستان صدر اعظم دی یا د افغانستان د چارو مشر وي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
و بجا و پینزلست دقیقی دی وست با هم واوری چه نریوالو مطباتو در افغانستان پاره چلی کلی؟
د هند آنلاین خبرونه انډیا بلومز په دې اړه لیکنه خبره کړې چې د پاکستان مرکزی بانک د افغانستان لپاره د مرستندوی صندوق د ایجاد طرحې له تصویب ډډه کړې ده. خبرونه د راپورونو په حواله لیکلي چې د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان حکومت په پام کې درلودل داسې یو بانکي حساب پرانیزي چې په مرسته یې له پاکستان او بهر څخه ترلاسه کیدونکې پیسې ور اضافه سي او بیا له دغو پیسو د افغانانو د لاسنیوي او د هغوی د فوري بشري اړتیاو پوره کولو لپاره وکارول سي. د انډیا بلومز خبرونه د لیکنې په دوام راغلی. د پاکستان مالی وزارت د دغه هیواد مرکزی بانک ته د دسمبر میاشتې پر اتمه نیټه دستور ورکړی و چې له افغانستان سره د بشري مرستو په نیت داسې یو مرستندوی صندوق پرانیستل سي. په لیکنې کې لولو چې د پاکستان مرکزی حکومت د مرکزی بانک له مشر څخه غوښتنه کړې وه چې اړوندو بانکونو ته د دغسې حسابونو د پرانیستلو امر وکړي. پاکستاني چارواکو ویلي د دغسې یو مرستندوی صندوق د پرانیستلو موضوع تر غور لاندې ده. د خبرونې د لیکوال په وینا پاکستان دا حادثه داسې محل کوي چې د ټوریزم د مالی ملاتړ برابرولو او د پیسو د سپینولو د هڅو له کبله د مالی اقدام د ځنګړې ډلې یا اف ای ټی اف په خړ لیست کې شامل دی. د افغانستان تیرو حکومتونو په وار وار پاکستان د افغانستان په چارو کې په لاس وهنه او د دولت ضد افراطي ډلو په ملاتړ تورن کړي، خو اسلام آباد دا تورونه تل رد کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان له خپلو چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دي د هیواد ته په طبي، معلوماتي ټکنالوژي، مالی او د حسابداري په برخه کې روزل سوي کسان ولېږي څو د دې بحران مخنیوي وسي. خو لا یې له دغو څرګندونو سات نو تیر سوی چې افغانانو یې پرون په اړه پراخ او توند عکس العملونه وښول. له کاناډا خبرېدونکو ورځپاڼې تورنټو سټار په خپل پرونی غنی کې د محمد عمران په نوم د یو افغان فوټو ژورنالیست پر ژوند لیکنه خبره کړې چې اوس په برلین کې ژوند کوي او ارمان لري چې په افغانستان کې یو ورځ هر ځوان او هر پیغله وکړای شي په انتون ته د تاګ چانس ولري. د خبرونې په لیکنه وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، د عمران په څیر ګڼ مواصلان او د ښوونځیو زده کوونکي مجبور سول له افغانستانه ووځي. د لیکنې په حواله د دغو وتلو افغانانو له ډلې ځینې د ګڼو هیوادونو د کډوالو په کمپونو کې راګیر پاتې دي او په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. تورنټو سټار خبرونه زیاتوي 23 کلن محمد عمران اوس د جرمني په یو کم کې اوسي او پر دې خپه دی چې په افغانستان کې هر څه ورسخه پاتې سوي دي. په لیکنې کې ویل سوي پر افغانستان د طالبانو تربیا واکمنېدو وروسته تر 2 لک زیات افغانان چې په هغوی کې په زرګونو محصلان او زده کوونکي هم شامل دي له افغانستانه ووتل چې ګڼو یې د کورنۍ نور غړي، ملګري، تعلیم او دندې تر شا پرېښودې او د ځان د خوندیتوب په پلمه نورو هیوادونو ته کډوال سول.
د کونړ د وټاپور ولسوالۍ د کورباغ اوسیدونکو وایي خپلې سیمې ته په اشر سړک غځولې اوسې د ترمیم لپاره بیا خپلې مټې رابډ وهلي او هڅه کوي چې خپلې ستونزې په خپله هواري کړي.
دلته پولیسګونو سپینګیری او ځوانان د سړک پر بیا رغونې بوختي، چا بیلچې، چا کولنګونه او چا هم جبلونه لاسونو کې نیولې او د سړک لوړی جبري هواروي. د کورباغ اړوند کلی او کورونه په لوړو غرونو او واورینه سیمه کې آباد دي. اوس هم پر لوړو څوکو واوري وریږي او یخ باد لګیږي، خو بیا هم دغو کسانو ولستا د سانتیاو برابرول لپاره مټي رابډ وهلي. اشر کون کی وای په تیر حکومت کې شاوخوا 15 کیلومتر سرک په خپل لاسونو او شته وسایلو وستل او اوس د ترمیم چاري هم په خپل تر سره کوي. د کورباغ کلیوالي شورا غړي دلاور خان.
ملکانی د پخ سرک نه شروع دی د کور باغ د بر سر د خری کلی پوري او سالویخ 50 کیلومتر دی اورور ما سره نه ما سی کومک کله دی نه را سره طالب کومک کله دی په خپل ساړه شکړک لګای ما پرسونل می سر کسان دی سل سالویخ 50 کیلومتر سرک چې کم دی دا ما په ساړه شکړک روان کله دی په خوا دولت کې مواله دی وسم لګای ما سره پاموشي زده افغانستان سره ما د دې حکومت سره ما او ما سره کومک کوشي
مدنی فعالان او د خیر خیګن ټولونو کارکونکو هم د کورباغ او نورو سیمو کې د حشر ګټور دود ژوندۍ ساتلو ته خوختي. د دوی په خبره همدا حشر چې په برکت په حکومت او ولسونو په ګډه ستر او بنسټیز کارونه کول چې ډېرې جوړ شوي کانالونه ویلي سربندونه او سرکونه ښکاره بیلګې دي. د کونړ علمي کادرونو د ټولنې غړي عنایت الله ضیا راته وویل
مشتمنه یو د ساتنو لپاره دا یو بهترین دود دی او دا زموږ په ټولنه کې شته. حشر دغه یو اسانه لار ده چې هم په منګه ټول ولس یو ځای کولای شو او ورسره زموږ هغه بنسټیز پروژې او هغه اساسي کارونه چې په پورې زموږ ژوند تړلې وي ورځنی ژوند اسان کیږي ورسره په دې طریقه باندې کولای شو چې دغه سي غټ ترانه کارونه په اسانه ډول باندې هم په ټولنه تقسیم کړو هم په ټولنه صحیح شي همې د ملکیت احساس وکړي او هم پکې خپل برخه واخلي او پراتونکو کې د ساتلو تضمین هم ورکړي.
د خاغلی ضیا په خبره چې حکومت او مرستندویانو لپاره هم په کار دي چې د دغه ډول رضاکارو لاسنیوي وکړي. په کونړ کې طالب چارواکي هم په دې خوختي چې خلک د خپل ستونزو د هواري لپاره خپل مټي را بډوهي خو لمرستندوی ټولنو غواړي چې باید دغه خلکو سره د کار په بدل کې د خوراکي او نور موادو مرستي وشي. د کونړ اطلاعات او فرهنګ ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
او ټاپور ول سوالی کې کور باغ کلی علاقه دا واړه ډیر کلی په دغه سرک باندې پراته دي. دغه سرک ته د ولس ډیر زیات ضرورت دی. اوس دغه ولس په شکل د اشر راوتلې دي د قربت سره هغه د خپل سرک کلیګي دي په خپل لاس به چرګان چې کار کوي څنګه دغه دبليو پی او نام دغه غوښتنه لرو نو کاغې ورته په خپل بدل کې خوراکي مواد ورکي په ګټي به وشي یو به ولس ته سرک جوړ شي بل به د فقر مخه ونی
د یادونی وړ د چې په افغانستان کې د جنگونو لپیل وړاندې زیاتې مهمې او ټولګټې پروژې حکومت او ولس په ګډه او په حشر ترسره کولې. ولسونو به هم دغه پروژې خپلې ګڼلې په رغونه او ساتنه کې به یې خپله ونډه ترسره کوله.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لو شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتو په ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي هڅه کوي چې د هغو لوبغاړو تشډک کړي چې په وروستیو بدلونونو کې له هیواده وتلي دي. د فدراسیون تازه په کندهار کې د څلورو زونونو ترمنځ د یووالي په نوم د فوټبال سیالۍ پیل کړي او غواړي دا لوبه په هیواد کې یو ځل بیا وغوړي شي.
د کندهار په مچای لوبغالی کې د فوټبال د لوبي د افغانستان د اتلانو لیگ ورستی پړاو ته د لوبغاړو د شیا مادګي په هدف تر سره کیږي چې د ماشومان او ځوانانو په ګډون سلګونه نندارچان لري. دا وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په هیواد کې د زون پکاچه د فوټبال لوبي لومړنی سیالي دي چې د یوالي نوم ورکول سوی. د څلور زونونو څخه میوان اتلان توپان هاري رود شاهین اسمای او د سیمور البرز لوبډلی پکشي یو دبل پوړاندی لوبيږي. په تیر دوه ورځو کې د توپان هاري رود او میوان اتلان ترمنز د شاهین اسمای او سیمور البرز او د شنبه پورز د شاهین اسمای او میوان اتلان لوبډلو ترمنز لوبي تر سره شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس محمد یوسف کارګر وایي هڅه کوي د دې ډول سیالوي لاري د فوټبال د لوبغاړو هغه تشډک کړی چې د ورستی بدلونونو لامل یو شمیر لوبغاړي له هیواد څخه بهر ووتل.
پلیروی مو که خارج از کشور است
زموج لوبغاړي چې له هیواد بهر دي او یا هم د لوب نور کډرونه چې له هیواد وتلي موږ کولای شو چې د دوی ځای نور هغه نو لوبغاړو ته ورکړو چې په دې سالیو کې انتخابي
مو انتخابشون میکنیم جایشون پر کړو.
بلخوا د میوان اتلانو لوبډلې دوه لوبغاړي فیض محمد فیضی او نور احمد د طالبانو له حکومت غواړي تر څو په هیواد کې ورزش ته پام وکړي او په بیلابیل ورزشي برخو کې ځوانانو ته اسانتیاوي برابرې کړي تر څو لوبغاړي په کوردن نه پاتې شي.
اتمانې تاثیر کړی پر ورزشکارانو یې کړی او اکثره ورزشکاران د وطن څخه ووتل. ډیر وسم ورزشکاران سچ په دې امید باندې دي چې د بلارس خارج ته خو موږ دا باور ورکو چې د ورزشکار د پاره په افغانستان کې هغه مناسب ځای هغه مناسب لباس هر څه چې دی لري هغه بدلی ورته آماده کیش. زموږ سره مسولینو دا سی وعده کړی
مرکزی اداره باید دا سو کې پر ورو ورو کې بلارالو ته چپلینات کې د دې په شسر وګرځي. زموږ په ګډ په بلارالو سره د ګروت سره نه هغه کیږي چې خپل ټیموته ګرټ رنار مو نظام سي ودرېږي موږ خپل تمرینات خپل شان ګرټ راکړ سي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کې دوه سره سم له هیواد څخه د بیلابیل ورزشي څنګه لوبغاړي بهر تبلاړل. په دې ډله کې د افغان جنو د فوټبال ملي لوبډله و چې ټول لوبغاړي له هیواد څخه ووتل او په پرتګال هیواد کې پناه واخیستل.
شل کالا له آزادۍ سره
شل کالا پر وخت کرا او متوازن معلومات
د ازادي رادیو شل کلنی ل تاسو سره یو ځل منځو.
د ایران د اټومي تړون پر سر مرکه چن ل ویانا څخه خپل هوادونو ته د سلام شروع لپاره ستنه شوې دي. د دې سره بیا هم یو ډله کار په هر پاتې دي او خپل بحثونو ته دوام ورکوي. ایرانی چارواکو دغه خبرو ته خوشبيني شوډلې ده. د موضوع تفصيل سفیو لا ستنه زیوړاندې کوي.
د اروپایي هیوادونو او ایران مذاکره کوونکي بیرته خپل هیوادونو ته د مشورې لپاره ستنه شوې ځکه چې د چارواکو په وینا د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوند کولو په هدف خبرې یو مهم پړاو ته رسیدلې. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا پرون ویل مذاکره کوونکي به په دوه ورځو کې د اتریش پلازمینې ویانا ته بیرته ستنه شي، خو د ایرنا په خبره د کارپوهانو بحثونه د اونۍ تر پایه دوام کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیب زاده د 2015 کال اټومي تړون د بیا احیا لپاره په خبرو کې د شاملو ټولو خواوو ستاینه وکړه. وی ویل د ویانا په خبرو کې ښه پرمختګ شوی، خو په جرمني کې میشت د نړیوالو چارو یو ایرانی کارپو مهران براتی ازادي راډیو ته ویل چې د ویانا په خبرو کې وروستي پرمختګونه اساسي ستونزې نشي حل کولای.
به این مسئله زیات نباید توجه داشت که اون مشکلات اساسی
دی مسئله ته باید ډیره پاملرنه ونه شي ځکه چې اساسي ستونزې د حل وړ نه دي. د راکټونو مسله او د ایران د اسلامي جمهوریت د سیمه ایز حضور مسله د حل وړ نه ده ځکه چې ایران په سیمه کې د خپل حضور د بدلولو اراده نه لري. د راکټونو په تړاو اقدامات برعکس دي او د 15 کیلومتر لري واټن وشتون کو راکټونو په لور ورزي، نو دا هغه مسایل دي چې په اسانۍ نشي حل کېدای. په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي تړون لاسلیک شو چې له مخې د تهران د اټومي اهدافو د محدودولو په بدل کې پر ایران نړیوال بندیزونه لري شول. مګر په 2013 کال کې کله چې د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په یو ورخیز ډول واشنگتن له تړون وېست او پر تهران یې سخت بندیزونه بیا پیل کړل، اټومي تړون د بشپړ ختمېدو له خطر سره مخ شو. ایران د تړون د ژمنو سرغړونې پیل کړې او ان تر مخکینی اندازې څو چنده زیات د یورانیمو بډاینه پیل کړه. د 2015 کال د اټومي تړون د بیا ژوند کولو هڅې تیر کال بیا پیل شوې، مګر په ایران کې د نوي او ډیر محافظه کار حکومت پراتلو سره په دې اړه خبرې 500 میاشتو لپاره وزنډیدې. په ویانا کې د خبرو اصلي هدف دا دی چې امریکا بیرته تړون ته راوګرځول شي او پر تهران بندیزونه لري شي څو ایران د تړون ته بشپړه پابندي بیا پیل کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل وړ مورز ویل له ایران سره یو موافقه لا هم ممکنه ده او دا چې په ویانا کې خبرې له څو اونیو مخکې اوس لا په ښه فضا کې ترسره کیږي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. په لغمان کې د طالبانو چارواکي تاییدوي چې د یو طالب ساتونکو په ډزو دوه شزی ټپیانې شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو پرون د شزو پر وړاندې له تاوتریخوالي کار واخیست. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینری سمیرا حمیدی پر ټویټر لیکلی چې طالبانو پرون د حقوقو شزو پر وړاندې له تاوتریخوالي کار واخیست چې مظاهرو ته وتلی وي. د ځینو راپورونو له مخې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان ته د پاکستان صادرات په سلو کې 25 کم شوي دي. د ننګرهار د سوداګرۍ د ملي اتحادیې مشر او د دغه ولایت د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره پلاوي غړي زلمي عظیمي ازادي راډیو ته وویل چې په تورخم کې د پاکستان د ګمرک او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د راکړې ورکړې اندازه خورا کمه شوې ده. د افغانستان کرکټ بورډ د هالند په وړاندې د دریو یوریزنیو لوبو لپاره افغان لوبډله اعلان کړه. د بورډ په اعلامیه کې راغلي چې د جنوري له 28 پیلېدونکو دریو یوریزنیو لوبو ته د غوراوي کمیټې 13 لوبغاړي انتخاب کړي دي. ټویټر شبکې د ایران د رهبر آیت الله علي خامنئي یو اکاونټ د تل لپاره بند کړ. زمو شخله آزادی رادیو ابری د آزادی رادیو خبرونه د ماشام تر او بچو دوام کوي.